ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که همین لحظه به استودیو داخل شد و برنامه بعدی پشتو را پیشکش می‌کند. تکل صاحب بفرمایید، خسته نباشید.
در از یتمنانه سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوو. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو را روان انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره شي. د ازادۍ مجلې په اونیز پروګرام کې به پر نورو مطالبو سربیره له تکړه سندرغاړي ګلزار عالم سره چې له پېښوره کابل ته مهاجر شوی مرکه وکړو. وابوري چې ګلزار عالم په پېښور کې کومې ستونزې درلودې.
په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي، نشته. هر یو بنکو ډبګره بازار چې د ساترو بازار و، زموږ سوا هغه نندرمندان وخت له غو دفتر وي پکې د پدې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دونه زمانه د بچو کې دو.
د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې له ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو یو پیژندل شوی قمندان د طالبانو لخوا وژل شوی، او په عراق کې دوه وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه یولس ملکي وګړي ووژل. بشپړ خبرونه: ملګري ملتونه وایي د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 10,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې ټول 3,60,000 افغانان د جګړې له کبله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. په راپور کې ننګرهار هغه ولایت یاد شوی چې ډیری بې ځایه شوي کورنۍ پکې ثبت شوي. په کندز، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې هم ډیر خلک د جګړې له کبله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د خلکو د بې کوره کېدو یو له مهمو عواملو څخه دی. د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوې دي. په دې ټولنه کې د ښځو د چارو ځانګړي څېړونکي هیدربار پرون په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته د تګ په وخت کې له ګواښونو سره مخامخ دي، او حکومت باید د هغو د مسؤلیت لپاره زیات کار وکړي. په راپور کې راغلي دي چې تیزابي حملې، اختطاف پر ښوونځیو او د معرف پر کارکوونکو حملې، د نجونو د ښوونځیو نشتوالی او د وسلوالو طالبانو ګواښونه د نجونو د تعلیم په وړاندې پرتې ستونزې دي. افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې دی چې د نجونو پر تعلیم محدودیت پکې زیات دی، خو په هند، پاکستان، نایجیریا، مالی، سومالیا، یوګندا او یمن کې هم د نجونو لپاره تعلیمي ستونزې د نورې نړۍ په پرتله زیاتې دي. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قومندان د خپلو کسانو لخوا وژل شوی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلی دي چې وسلوالو طالبانو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د خادم په نوم یو قومندان چې په دادالله مشهور و وژلی. دادالله د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی و. خبرپاڼه وایي چې نوموړی د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافونو له کبله وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اتم دور نن په ژنیو کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون وویل چې د سوریې د رژیم استازو په غونډه کې د ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو لا هم هیله لري چې ور بشي. د مستورا وویل دی هیله من دی چې د بشار اسد استازي به ورشي، او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي لاره وموندل شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د مستورا وویل د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه به ونه منل شي. د سوریې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په ژنیو کې اووه مخکینۍ غونډې له کومې پایلې پرته پای ته رسېدلې دي. او د دې خبرو اتمې غونډې ته چنن پیلېږي، هم د بشار اسد د رژیم د استازو له نه ورتګ سره د غونډې پایلو ته خوشبیني کمه شوې ده. په عراق کې دوه وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه 11 ملکي وګړي ووژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغداد د جنوب ختیځ لور ته د نهروان په سیمه کې دوه وسلوالو کسانو اول پر ملکي وګړو ډزې وکړې او بیا یوه یې ځان والوزاوه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې د تلفاتو وروستی شمیر نه دی اعلان کړی، خو عراقي رسنیو ویلي چې 11 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په عراق کې د داسې وسلو حملو مسؤلیت داعش ډله مني. پاکستانی چارواکو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د یوې ځوانې ښځې او د هغې د میړه د قتل په تور یې 9 مشکوک کسان نیولی دي. د راپورونو له مخې وژل شویو کسانو د خپلو کورنیو له مشرانو سره له سلا مشورې پرته واده کړی و. د مشال راډیو خبریال د کراچۍ ښار د پولیسو په حواله وایي چې دواړه ځوانان تیرونۍ د کورنۍ جګړې د پرېکړې له مخې وژل شوي وو. د کراچۍ د پولیسو مشر عابد علي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
19 تاریخ
کو اسی مہینے کی کپل نے ایک دروانی میاشتے 15 سمنیٹا یہ زوانی جوڑے پا مومن آباد سیما کی یو کور کرایا کڑے و او پا 22 منیٹا و وجل شول. قاتلان پا 23 منیٹا و تختی دل او پا هم غورز بیرتا راستان شول او مڑی پا حدیرہ کی و غرزاول وژل شوي کسان چې عبدالهادي او حسینه بیبی معرفي شوي د خیبر پښتونخوا د کوهستان اوسیدونکي وو او یوه نیمه میاشت مخکې وروسته له هغه واده وکړ چې له کوره وتښتېدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي. خو لومړی یو څو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روان انتخابات به له امنیت او له ډاډ څخه په ډکه فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون د افغانستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر، د ملي امنیت د ادارې له عمومي رئیس او د پوځ له لوی درستی سره یو ځای کندوز ولایت ته تللی و. نیکلسن په کندوز کې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان په جنگ کې نشي بریالي کېدای. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حقه نشي محرومېدلی. نیکلسن وویل که وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنگ میدان کې به برای وګټي تیروتی دي او هغوی ته شایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته له جنرال نیکلسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګری وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د روان کال د سرطان په 14 نیټه وشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجري کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندوز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړۍ له پراخېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکلسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یو ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په 80% خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به د رای ورکولو 8000 مرکزونه پرانستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنی هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې که ټاکنې په امنیت کې ترسره شي، نو موږ به د با اعتبار ټاکنو شاهد یو. رای به تر څارنې لاندې واچول سي، ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو راټا کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات.
در برخلیک د معلومولو لار انتخابات دیم سما په باور فرعي حل لارې چې کله ناکله مطرح کیږي لکه موقت حکومت جوړېدل یا عنعنوي لویه جرګه زموږ ستونزې نشي حل کولی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قمندان پرون په کندز کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره هره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي را روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي حاضردمه په افغانستان، عراق او سوریه کې ټول ټال شپږویشت زره امریکایي پوځیان میشت دي. دا شمیر تر هغه څه زیات دی چې پنټاګون مخکې له هېواده بهر د امریکایي پوځیانو په اړه اعلان کړی و. اسمت څاروان په دې اړه تفصیل اوروي.
امریکا په افغانستان کې شاوخوا 15,300 سرتیری لري. نږدې 8,900 پوځیان یې په عراق کې میشت دي او 1,800 نور یې په سوریه کې دېره دي چې ټول شاوخوا 6,000 ته رسیږي. دا شمیر روانه میاشت یعنی د نومبر په 18 له متحدو ایالاتونو د باندې د امریکایي پوځیانو، ګاردونو او د دفاع وزارت د ملکی پرسونل د شمیر په اړه د پنټاګون په څلور میاشتنی راپور کې وړاندې شو. خو د امریکا دفاع وزارت هیڅکله د هغو پوځیانو شمیر په خپلو لیستونو کې نه یادوي چې په خاصو عملیاتو کې ګډون کوي او یا موقتا بهر ته لیږل کیږي. له همدې کبله له متحدو ایالاتونو د باندې د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې په راپورونو کې وړاندې کیږي. جیمز ماتیس سشکال د امریکا د دفاع وزیر په توګه د کار د پیلولو په مهال ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو د باندې د ډیره امریکایي پوځیانو حقیقي شمیر به څرګند کړي. پنټاګون پخوا یعنی د اوباما د حکومت په وروستیو کې د نوموړي د پالیسیو پر اساس ویلي و چې نږدې 15,200 امریکایي پوځیان په عراق کې میشت دي. خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو مرکز وویل چې په عراق کې 6,800 امریکایي پوځیان دېره دي او اوس یې شمیر 8,900 ښودل شوی دی. په افغانستان کې هم د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې مخکې ویل شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت د پرسونل په اړه د معلوماتو د مرکز په وینا د سش کال د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او پرسونلو شمیر 15,300 او د ملکي پرسونل شمیر 1,200 وو چې ټول 14,500 تنه کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځنګړی اونیس پروګرام د ازادي راډیوي مجلې کلتوري ادبی مجله تاسو ته خبرو. خو له هغه مخکې ملالی بشیر تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ تر دې عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. جګړه نجونی ښوونځي پرېښودو ته اړ کوي. په مقاله کې شپاړس کلنې ملالۍ په 2018 کال کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو پر ښوونځي یوې حملې ته اشاره کړې ده. وروسته د ملالۍ له قوله ویل سوي چې طالبانو د دې ښوونځي سرای ته لیک ورغورځولی و. دې زیاته کړې طالبانو په دې لیک کې ویلي و چې ځکه یې په ښوونځي کې بمونه ځای پر ځای کړي و چې تاسو خپلې لوڼې د ښوونځیو له تګه راوګرځوئ. د مقالې په وینا تیزاب شیندنه، برمتنیونه او شبنامې ښوونکي او زده کوونکي تهدیدوي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پر زده کوونکو د هدفي حملو شاهد دی. بلومبرګ خبرونې د یوې لمریزې دستګاه په وسیله د برق تولید ته پام کړی دی. د خبرونې په وینا دا پروژه به د 20 میگاواټو لومړۍ پروژه وي چې په افغانستان کې د 45 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. افغانستان د خپل برق لویه برخه له نورو هیوادونو څخه واردوي. خبرونه لیکي آسیایي پرمختیایي بانک په سروبي کابل کې د لمریز برق د تولید د دستګاه پروژه تمویل کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یو افغان فلم په اړه لیکلي دي. دا فلم چې د افغانستان لخوا د اوسکار جایزې ته ورمعرفي سوی دی. ولسمشر ته لیک نومیږي او د یوې افغاني کیسه ده چې د یوې بریالۍ پولیس په توګه دنده ترسره کوي. مقاله لیکي چې دا ښځه دوه کوچنیان لري او د پولیس دنده یې له کورني ژوند سره ټکر پیدا کوي، که څه هم دا خپلې ټولې هڅې کوي چې د وظیفې او کورني ژوند ترمنځ توازن رامنځته کړي. مقاله یادونه کوي چې د دې فلم جوړونکي رویا سادات نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوې، بلکې له مالي نظره هم له ستونزو سره مخامخ شوې ده، خو دا فلم یې بشپړ کړی. مقاله د فلم د جوړونکو له خولې لیکي چې پر ټولو ستونزو سربېره د فلم تکمیل ورته د یوې لویې بریا غوندې وو.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی خپلو پینځو نویو چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم، بیا مې لیکلي دي.
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه.
په موزیک پابندي، په موسیقي پابندي نشته، هرې بنکوټ وګړی بازار چې د سترو بازارو
درې لنډې کایتونه. او اغلې نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پیل له خبرونو کوو. همایون هېواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبدې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبدې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 13 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شوې او بلل شو سندرغاړو خپل سندرې وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفی په دې وروستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پوښتلی چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو، نو زما ژوند هم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دی، جالب بے خبری دی. مثلا پدے برخ کی دے مجاہدین زایون مالی دلی او آغا راویا چی دوی دے انسانان سر کول آغا می پکی تمثیل کری دے کمونیستی حکومت صحنی می پکی راولی او بالاخره پاکستان تا چتلل مال تا ما تا دیر جالب وچه پداری آدم خیل کی لولو دکانون و دی چار سو افیون کا واحد مرکز بیلی کلیو او دا دی مال پار دیر جالب وچه سنگ پی و حیوات کی چار سو افیون و وصله هم دا شازات خرچی گی پدی می راپور لیکلی دریم سفرنامه زما دی امریکی سفرنامه دا حال تا هم پی و رسمی سفر کی دیوی میاشتی دی پارت للیو پا دیر لسواتش پیت کال کی او حال تا چه مخت کم کار سپارل شوی و آغا پا امریکا کی فیدرالیزم و دا اقلیتون و حقوق پا دی موضوعات مو خبری آوری دلی و استادانو با معلومات را کود و ورستا بیا چلورم گام زما یو بل سفر دی چه آغا اوران کابل تطللیم آغا وقت چه دی کمونستان و حکومت نسکور شو و دی تنظیمون و حکومت ولال اول تا ربانی حاکیم و پا دی وقت کتللیم
دلتا دی کم شایان را وری دی چه آغا تاشت دیر جالب بود
دیر جالب شایان مثلا ز پا دیوزر دریس و یو یا کال دی زمرین و لسمه نیتا و چی پا کابل کی جگره و نخدا جگره مخکیم و خد تیزه شو بیگا اعلان و شو چی یو زر توغندی حکمتیار لخوا پا کابل خار وشتل شوی دی او پا مقابل کی تیاری والو تلی پا چاراسی او پا غسیمو چی حکمتیار حاکمیت رودال تی بمباری وکری او ماخستان چې ماخام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې دوه زره کسان مړه شوي وو او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښوره ولاړم دغه جریان مې لیکلی
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولې او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار دوی زه په دې نامه غوښته وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی لیکن له دې مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو طبیبي صاحب و فکرت صاحب هغوی ټولو دا موضوع لیکلي وه چې سید جمال الدین افغان او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود زه د پاکستان نه تللی وم د پاکستان په نامه یې یادولم فکرت په ایران کې مهاجر و د ایران په نامه یې یادوه او طبیبي صاحب په ژنیو کې و ژنیو په نامه یې یادوه د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود هغې هدیرې ته یې بوتل هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی او دا یې نیکه دی او دا یې غور نیکه دی په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه ما پوښتنه ته وکړم او د دې ډبرې چیرې دي وي ډبرې په مځکه کې دي ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړو دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه نو د داسې پنځو سره بېلو سفرنامو یوه مجموعه ده او نوم یې دی د لارې دالۍ
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ
زه په دې وختونو کې بوخت یم خپل زاړه آثار راټولوم څه شی چې مې لیکلي راټولوم نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د پنځو سفرنامو یوه مجموعه وه اګر چې ما سفرونه ډېر کړي لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي دغه پنځه سفرنامې تیارې راسره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه خپل یو څه در باندې تیر شوي دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې
په دې کې دواړه ډلې شته داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کې ناستم بیا مې لیکلي دي نو دواړه ډوله شته لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو څه مې چې لیدلي دي هغه رانه فوت نشي
کله چې تاسې خپلې لیکنې کوئ یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه مثلا دا هلته المارۍ ده هلته ګیلاس ده هلته کتاب ده هنري برخه یا په خپلو جملاتو کې څومره داره ښکلی کوئ چې اورېدونکي ته جالبه سي
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي لیکن رنگ می ورکړي، ادبی کلا می ورکړي، په ادبی ژبه می لیکلي، او د سفرنامو د غختنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلي دي.
او علت به هم داره چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد. خیر اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سخت کالو نری او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلي مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جان، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې اثار هم چاپ شوي دي. دا په خبرونه په جریان کې بیا وورو چې دې څومره اثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جان، ډېر ښه راغلي خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم. سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیره زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنن ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې، که خپل ځان په اړه ته وای په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه
زدکړې؟ چونکه زیات وخت موږ د پولي ها خواته د مجرات تیر کړی دی، نو زدکړې مې هلته د لایسانس پورې کړی وې. بیا چې کله دلته راغلو نو د هم هغه ځای څخه د هغه پولي د ها خوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پیلنی شپږم سمستر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې، چونکه هغه خواته وو، نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي، یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتله چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار یې لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو همداسې کرار کرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې یو ورکشاپ و د لیکوالۍ په هکله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډ کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی چې هغه ټول زما خپل لیکل شوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټول ما خپل لیکلي دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلي دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو داژباړه ده.
بله، ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکئ کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څرا څرخي.
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتاب و، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې، زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې، د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور
کیږي. یعنی ټول غنا وړه دونه چې موږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډېر وخت په کیسو کې هم دغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې موږ تاسو د کورونه دي پکې همغه ستونزې ما راخستې دي، هنري باندې ورکړې، د هنر په ژبه می وړاندې کړې.
ډېر ښه نسیمه جانې، تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنی کې مخصن میرمنه لیکوال چې بیا وسی چې د ټولنې واقعیتونه راوخلي، نظر دی چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوزو لپاره به دا ډیر شوی کڅه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم کڅه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، هغه ډیر خوشیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا سن څه خلک چې هغه څه د کلام په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونې تبن پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا موږ په ټولنه کې ستا په عام ژوند کې پادي ژوند کې موږ وینو موږ اورو، پر موږ تاثیر نه کوي، موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو شزه پر باندې ورکول کیږي په هغه کور کې د سر څنګه چلند کیږي، یو شزه د خاوند مسافر دی په هغه خسرګنی کې په هغه کور کې د سر سره کم چلند کیږي، ځکه خاوند نه دی ته د مزدور په سرګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب بڼه ولري یا د بیاتو تراسي، بیا خلک اساسیت هم نور سره شي او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکین موږ په ټولنه کې دا کوو، پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه څخه خلاص اخلي یا نور هم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي یا داسې دوی ته احساس کیږي چې واکین دغه څه د شو سره کیږي او دا بې انصافي ده، دا باید نه وسی.
او دا کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې کله نارینه یې ملولې کې د تاثیر په وکړي چې دا واکین بد کار ده، باید څه کارونه کوو مېرمنو سره؟
بالکل، ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویلې چې ستا یو کیسه به د وښو کامل، کله چې هم دا ما ویل زه په ځم پوسوي نه چې کله زما وښ کې راته سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې و او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی و، یعنی هغه حقیقت پکې راټول سوی و.
کله راته وایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو متاثر استي دغه کیسې لولي، ولګو مو څوک دا په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استي که خپل ځان ځنګړی سبک لري؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، دغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثارې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کسیل ولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډ کیسې لیکي، چې دا کیسې زه ډیر مطالعه کوم او جنې متاثر هم یم. نو هم داسې بیلابیل سایټونه ګورم چې پاغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغه کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځانته بیل رنگ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځانته. نو دا نو سوال چې یو مشخص نفر یاد کوم، مشخص لیکوال یاد کوم چې هم دغه زما ولګو دی، هم د دې څخه زه متاثر یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالانو چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنی کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، یلته څه ناڅه نام نیده او میرمنې دومره نشي کولای چې له کوره بهر لاړ شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي، تاسو هغوی سره په ارتباط کې استئ؟ داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، سره راټول سي، کښېنئ او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، درڅو چې هلته موږ سره راټول سو، خپل نظریات شریکو یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانی یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو یا زموږ په فعالیتو باندې پوه سي، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړ کړو، درڅو هغه نوی نسل نوی انجونی یا نوی نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دی باندې، درڅو هغه هم هدف ولري یا داسې کم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثر سي، تشویق سي او دی څه کول ته زړه شي، او مې داسې غونډه جوړو چې په هغه غونډه کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو او خپل معلومات ور دوی پورې رسوو.
او الته چتاسو انجونو سره ګورې وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجونی بمی چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو لري د برخه کې مور سره مرسته کړې ده
بالکل دا چې خپل اوس نوې د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړ سو نو زیات مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړي وو بیا دغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکل دي په کتابچا کې را سره دي کته دوه لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته بنځي اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړه سم دا چې تم یو شزه په ډیر مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دومره لطف وکي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو سټایل یا په ټولنه کې دونه شه تاثیر درلودل یا دومره شه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یا مرسته وکي دا چې ما واورېدل یم ولیدل چې ورونو ستاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتلو کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې هغه ستایل دي په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
دغه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دوی ته امکانات برابر کړئ نسیمه جانې زه خبر شوې ما چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده که دغه جایزې په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرته ځان کاندید کړی وو
ادا چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیرو خلکو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین آثار چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ و بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شز زړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابوم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او د زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبره سم کتاب کاندید دی دوه درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړ خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او هغه بیا جایزه ته کاندیدیږي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلې شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیره نام نې دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې ووسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډه دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلی نو زه 100% باورې ما چې هغه جونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودله یا دا پلان به هم ځان نو سنجولي وس بده هڅه وکي وس بده راپورته سي وس بده خپل مبارزه هم پیل کي نه يوازي ميرمني ز فکر کوم چې زيات نارينه بلا تشويق سي زيات نارينه بلا دي ته زړه شي چې داسې کومه لاستراوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سي یا هغه پر دومره د افغانستان په سطح باندې خوښ سي او د جایزه وړ وبلل سي په جایزه کې خو ستاینلي کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دومره درجه د پاره دی ځانګړي کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رم پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی وي خو زه خپل حق نه غنم
او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دې شاعری خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خواتمن کوم.
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویاړ ځای چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې. نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره.
ډیر زیاته مننه
نسیمه جانې. اوس په بیرته راشو ستاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړي چاپ کړي او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په دادب په ډګر کې هم دا سلسله راوړنې ولرم هم دا سي ټولنې ته خدمات وړاندې کوم.
یعنی د لنډې کیسې ترڅنګ ناول یادونه مو کړل غواړي ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي.
په هله خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو خپل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کوم کله چې پدی کې پورا دومره زه پوسم چې دا کار وس دریو هدا پوری بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د دې پلان جوړوم. په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کې سو کې ناول لیکلو کې یاش باړلو کې کار وکم.
ډیر زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلی خبرونه کې مل مک سره غډون وکړ او د خپل لنډو کې سو پاره را سره وغه کېدلې.
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیر زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخښي او ماته بلنه راکړه. زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ګوستنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و باور چې دا نکلونه تر څه پورې دي.
بزرگ ایو بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي لارخون کې دي څوک وو دا ورته وویل څلور کسانو هدایت راته کړی دی یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیرېدم او لار مې ځنې چپ کړه چې حسینه خلق مې ده په خوا کې وبینی. د دې چر اپام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخه په هیګي چې سباته به څوک تور مخې او څوک سور مخې وي. یو بل زلمی پلاره یو مست ولید چې رنگ بنگ روان وو. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخلا چې ونه پرځې دراته کړه تا چې په احتیاط ګامونه اخستې دي نه یې پرسیدلی. یو بل لارخون کې مې یو ماشوم وچی بلدی وې په لاس کې وا. ما ورنه وپوښتل دارنا له کومه راغلی ده. د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دارنا چیرته لاړه. او یو بلزل ایوی کاسری را ته هدایت وکړم هغه چې ډیره کولی و راغلی و چې خواله را سره وکړي لخبل دردونو می خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټکا بیا غږیږه. کاسری را ته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم خو ته بس یو زما په لیدو ویری کې چې هغه به دې هیر شي. بجوان کی خوا کړه ای وشتمن کششته وبیل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دې ټول جایداد په بې وسلو وبېشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي. هیڅ نه پوهېږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل، دیوی غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل، خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دې نه مړېږي. خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم، نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهېږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه، او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې، او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو خو په دې نه پوهېږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي، په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبې پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرې اخی، زموږ همکار ذبیح‌الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبی خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مېکده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممی حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي، نشترهارې بند کړو، ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ سوه هغه نیندر مندان اوخ کل لاغوی دفتر بی پکی. نو ما موسیقی خو بس دغسی حل شو، نو ما زان تا چکم دی نو کاروبار شروع کرو. اگه کاروبانم رانا دغا خلکو چکم دا اغوی رانا بزور باندی واقستو، جنگ جگڑی و لانجی و تانا کچاری و دایر سو شو. بس دا پدی وجه بس نور دلتا جون زمانه که دونر زمان دا بچو که دو دی دا وجه نو پی خور پری خودو. اوسوک پر ازاد ملک نزی و یا غریب شي یا د یار دغه مزینه.
استاد تاسو په خپل خبره کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو، دا کومه ډله وه چې تاسو تنګه ولې تاسو نه کاروبار په زور نه وي؟ تاسو په خبره تاسو ته تانې کچري او دغه نور ستونزې را پیدا کړې، دا څوک؟
نو دا موږ خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي، مذهبي انتها پسند چې ورته وي چې هغه هر ځای کې شته دي، ټول اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وي.
هلته شو ساده دوزخونو خشاک، دلته د دغه کسابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک، نه مو ځان تور کړو ام سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو، د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اور دیش کنا.
استاد تاسو د مذهبي انتها پسندو خبره وکړه، تاسو تل تاسوند جوړول، تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل، نو آیا تاسو د ستونزې تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی، او که حکومت سره شریک کړی وي هغه آیا هغه په دې لګي تاسو سره سمونسته نه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائده په دې نه وشي. ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل د دې واقعې نه پس، هغې نه مخکې مې بله پرس کانفرنسونه کړي دي، هغه په ریکارډ پراته دي، انګلیش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم بله کمی کمی ستونزې چې ما سره پېښې شوي دي، کمی کمی چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې 15 کالو کې، هغه ټول پر ریکارډ پراته دي. نو د هغې څه بندوبست نه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو، فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات ټول دې خبر او هغه ټول رسنیو کې چاپ شوي دي، وخت په وخت چاپ شوي دي، هغه خلکو ته هم اوسه پوره لیکس زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته. خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پرس کانفرنس کول غوښتل، خو زه چې پرس طرف کله ورغلم زما ملګري دي صافیان دي، هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پرس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه، نو بیا به پرس کانفرنس وکړه، اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو، بس هغوی په خبره ما دغه وکړو، نو پرس کانفرنس ما ونه کړو هغه وخت کې، حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو. نو دغسې حکومت هم زما په خیال خبر خو ښه خبر دی، خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سیکورټي ورکړي یا د چا چا خیال به ساتي، که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده، مونږ خو کم یو کمزور یو.
استاد جنت تم تام چمری دہ گو گو پسل گو میں کسم پد دو سخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان تو منارو میں کسم یا خود زم کی پد ال تسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دو سخ مار نہ مخ کے دیا وچ دے اجازت را کا چ داستا ہو گستا پخوان ماڑ کم یا پخپل زان باند کار ہاں ماڑ کم.
استاد تاسو چې پېښور نه کابل ته لاړئ، نو خامخا ستاسو په پېښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوال وو، تاسو سره راشه درشه در لرله، تاسو لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل، نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول؟ او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو؟ تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې.
یاره په فیسبوک باندې بله هغه ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي، او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو، بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیه درکوو یا دا کوو هغه کوو، بله سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي، خو زه په یو خبره زه خپه یم، هغه دا ده چې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کې، خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا دسې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه، نو بچی خو داسې داسې د زناورو بچو منم څوک دغه کوي، نو هغوی پرې نه برداشت کوي زناور، بیا زه خو انسان یم، خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي، اوس هم کوي کورې ودان چارې خفه
دي. ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بېخي خفه دي، خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی، خلق چې هغه زما یا زما د بچو جون محفوظ او ساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده.
چپ چا باندھ میلوے حد کو چائے کا بلتا لاڑا لاڑا حد کو چائے کا بلتا لاڑا زڑگیا دگا سی والا زگل خاندا کل جاڑا چپ چا باندھ میلوے حد کو چائے کا بلتا لاڑا
استاد پدې ورسته کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخت دریځو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سخت دریځو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغه ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دې وجه صدا ولی پختن له دې ډول خلاف سره مخ کی
اور دې خو سیده سیده خبره ده دا چې د یو کام ثقافت یا کام وجل غوړ دې دغه اغینا دغه جب او تروړا او دغه سندر او وژنه سندر غاړې وژنه دا خو کار خبره ده. دا موږ څه سکو سندر ژوندې ساتو یا چې کوم دې دې ټولنې ته یو څه ورکو نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دی نو لکه هغه توان خوشته خو موږ هغه توان ته لږ غونده کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وي او ښه دغه ستونزو چې کوم پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو. نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی نو دا زما په خیال چې ده ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی بس روان دی موږ اوس داسې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغون شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زموږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرگو منی فیصلیم کو جرگو منی ہر سکو پر استنجم ہوارو مشران درا گون شو جرگا دی کی جدا استنج را پی خری پختون زرا خبر ده شی سندر سندر وج نی نو بس دغه مسئلہ ده نو پختون کام کرا یو دبا د مرغ یو دغه را پی خری
تیز ته من نوست
خیبر زلمی پختو زمنگا شاندے منگا پختانے اوپا وطن مزان قرباندے ید خیبر زلمی پختو زمنگا شاندے منگا پختانے اوپا وطن مزان قرباندے وطن زمنگ زان دے منگا پختانے اوپا وطن مزان قربان دے
چې د خیبر زلمی پختو زمونږ شان دی د پښتون په وطن مزان قربان دی توریالیو دا وطن پمنګ گراند منګ پختان او په وطن مزان قربان دے جو د خیبر زلمی پختو زمنګ شان دے منګ پختان او په وطن مزان قربان دے
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.